درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اته نیوی د قوسیالین دی لسمه او د میلادي 2019 د دسمبر لومړۍ نیټه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د هلمند په مرجع کې د عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړۍ د دې سات خبرونه. د هلمند مرجع ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیس راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر دورو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استعفا ته د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کار بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوې او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته ویل چې جنرال مقبل په مارجا کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
دی عملیاتو د فاطمه د پرلسنلې وستو پرسنل هم ولسته یو لاس ته قسمه چې بل اخر د جرنامو په سیمه کې د سالک پاره یو مین سره د موټر مهام دي څنګه په دوه کې چې انتظار باندې کې په تر کې دی.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی ویان تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د ښې لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړې ویبپاڼې کرکټ د ټریکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شلو اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانومرې دقیق ځای ونه خود، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیلوړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چاړه ووهله او ټپیان کړل ونیو. دا پیشه د هالند په هاک شار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاک شار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 1-14 کلن هلک د هاک شار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیشه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلی چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برېټانیا چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو ورمخ کې په بریتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور باندې شوی هم. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن وو او د حمله په سیمه کې د پولیسو لوري ووشل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبري اعلان وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سره تړاو نه لري. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې هیڅ وخت به د تروریزم په وړاندې مات نه شي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونو په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. زمو ژغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.5 صفه وري. په روانه خبری مجله کې د هلمند چارواکي او دفاع وزارت وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې.
د مارجه ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د
مارجه په هلمند کې څومره اهمیت لري په دې اړه د یو مفصل راپور تر څنګ به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې. د عراق د مظاهرو د دوام حال درکوو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د نومبر په 10 وویل چې د هلمند مارجه ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجه کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قومندان وژل شوی او د هغوی د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. د هلمند د مارجې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیگ ازادي رادیو ته وویل چې مارجه د کوکنارو د کښت کمولو د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجه ولسوالی د برتنیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجه د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرر جګړې لامل شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مارجه ولسوالی د اکمالاتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودې او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید شخصه نیول شوي باید خاطر صحیح نیول شوی او الف افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپونېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکاتو د دښمن د اوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول ورنده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجه ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نسی خو تر وې مودې ورسته مارجه بیرته د وسلوالو طالبانو لاس تر ویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لوري د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجه د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوی وخو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستان ووتل د مرجې وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالۍ لاس پلاس کېدو ولسی خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوان ورساوه. په مرجې کې د ورستیو پوځي عملیاتو له پایل سره ګڼ شمېر خلک له خپل کورونو تېښتې ته اړ شول. د مرجې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پریښېدي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په خپل خبرې کوم. ګرانه دغه موږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی او داسې زنانا کوچنیان دي، نه فرار دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه م کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو منل چې د مرجې ولسوالۍ ډېر خلک د مکرري جګړې له امله لشکرګا او د دې ولایت نور ولسوالۍ ته تشتیدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګا کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لشترلش څوار زره کورنۍ لشکرګا ته تشتیدلی او نږدې شل زره په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جګړې له امله ډیر بې ځای شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي. در پټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتي ځواکونه غیر مستقی قواوی او خوې ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل چې مرجع او د هلمند نور زیات سیمې د وسوالو طالبانو لاستور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي وردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پای ووره ورسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع بیرته سقوط نه کوي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوي. د دښمن زالی پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 235,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 110,000 هکتار کښت په هلمند کې سوی وو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل چې مرجع د وسوالو طالبانو لپاره چې د خپل جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخي هواري کرنیز ځمکې او شیو بلري. لدی عمله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرجع ولسوالي څخه ولسوالي د چې په وګړو سیمه ډېر پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کوم سیمه چې دي لکه مستقلا ولسوالي، نوزاد ولسوالي او سری تسن دي شو خانشین ولسوالي. دا هغه سیمه دي چې په وګړو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. د اخره دوه درجې ته هغه سیمه چې لکه ګرمسیل او مرجع دا په دوه مرګي سپیراږي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلی او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډیرو ولسوالیو له نیولو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت او د هلمند ولایتي اداره وایي چې مرجع ولسوالۍ تصفیه شوې ده، طالبان او د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبر نه تاییدوي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مرجع ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مرجع ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلې او د مرجع ولسوالۍ ټولې سیمې ورسته له څلورو کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته د مرجع په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دی، دایمي نه دی او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
موږ د معلومات په اساس د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنی بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجع ولسوالۍ په تمامه معنا یعنې په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده. متاسفانه موږ ته کامل د قبول نه ده اوسم په سیمه کې طالبان شته.
مارچ د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیز بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیشته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان ظاهر ګل مقبل پکې وو وجل سو.
نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لوند وخت کې یو په لوند ورځ کې د امکان نشته چې مرجع یې ونیول شي او په سپیږی
د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټول مرجع نیولې ده رد کړې ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیس کې تر نادالی، ګریش، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نور ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمود الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د افغان حکومت عملیات نمایشي دي، سیمې نیسي خو بیرته اله کوي. لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکونومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوی له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې ډیر څه بدل شوی نه دی. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنځشنبه په ورځ په باګرام هوایی اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکونومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سول الله هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین رسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د رسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوډولو حادثه پیل شوې ده. د مالیه وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وایي د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده. خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وایي.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کړي. خو د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمه عمومی رئیس موسی کاموی وای
خوبیش دنج است که اون یکی از بیمه نه نه بیانه
خواله پدې کې دی چې کپدودیز بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي خو د تکافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي
د مالیه د وزارت مسؤلین وای د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړو دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده آزادی راډیو ته وویل هڅې کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي
یک قانون تکافل اجتماعی و بیمه
د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څرنګه ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر آزادی راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است
موږ نشو کولای دو قانون ولرو په هر مورد کې که سیاسي ټولنیز اقتصادي او امنیتي وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو
ښاغلی رنجبر وایي اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وایي اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه هم لولو چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې لاري مو راستولې دي خو اوس یو سیمه ایزه مسله په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود تر دې یو ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړ عادل عبدالمهدی د تیرو جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو د عبدالمهدی استعفا لومړی ګام دی تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي په بغداد کې یو اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لرې نه شو تر هغه وخت بدلته یو چې موږ ته اوبه برق کارونه او ډوډۍ رسیږي عادل عبدالمهدی و بیا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي د بیکاری او د عبدالمهدی په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي عادل عبدالمهدی تر هغه وروسته چې د عراق د شیګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ د استعفا خبره وکړه د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان ژغ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي سیستانی ویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدی د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو ژغ باید واورېدل سي په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي دا لانه د څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څه وخت له چوکۍ لرې سي
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هلمند د څلورمې سرحدي لوا پر قماندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید خندلی او د تروریستانو کار یې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجی ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویسټ انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. د ایران د سمندري ځواک قمندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږکال په وروستیو کې پیلی شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانان په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. بریتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. زموږ غږ ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوم مې محمد مسعود ده او د دکان مسؤول یم، د جوس فروشي دکان.
تنا جوس ته پکې کڼور څام لري؟
جوس هم دی، فاست فوډ هم ده پکې. بس اندغه دوه شیان مخ کې وړو.
څومره وخت شو دا کار مو را پیل کړی؟
دا تقریبا 15 شپږ میاشتې شو چې دا کار پیل کړی ده.
نو څنګه اول سر کې اوس څنګه روان ده؟
بس خو شکر الحمدلله، اول کې خو وسم بس ښه روان ده، شکر ده.
خلک چې راځي کوم شی ډیر درنه غواړي؟
خلک مختلف دي، جوس ډیر، جوس او شورما دا ډیر خلکو تقاضا ده.
یعنی دا تاسو ښه جوړوي؟
او
لکه ستاسو په شاوخوا کې خو ډیر نور ځایونه شته چې جوس او دا نور خوراکونه تیاروي کنه، لاغو سره متفاوت څه دی؟
والا جوسو کوم تفاوت ده دمګه نظر دی، نور دکاندارانو نه، نور رستورانونو نه کیفیت دمګه ښه ده. جوس هم ښه ده، شورما هم ښه ده، بی برګر هم ښه ده، پیزا هم ښه ده، برګر هم ښه ده.
دلته څومره کسان کار درسره کوي؟
دلته تقریبا 9 کسان موږ سره کار کوي.
بیا نو دومره ګټي چې دغه 9 کسان ته ورکړي؟
بس او دا ابتدا کې نوې دکانداری ده، بس دونه کو چې شاګردانو مصرف، د دکان مصرف، د بل برق مصرف. بس
او تاسو ته بیا پاتې کیږي پکې څه کنه؟
نه موږ ته خو لا پورې څه نه دي پاتې شوي، بس نوې دکانداری ده، کوشش کوو چې ښه شی ورکړو، مشتریان جذب کړو ځان سره. پاینده کې بس خدای مهربانه ده.
دلته مو یو څه کتابونه میخي، دا خلک لولي کنه؟ دا
او کتابونه میخي دي. دلته مشتریان راځي اکثره چې څوک تعلیم یافته وي، کینی دلته مطالعه کوي.
خوشاله ل خپل کاروبار سره؟
او بس خوشاله سو الحمدلله.
مننه. خوشاله اوس.
مننه.
زمو ژخله ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
زیت الله ویسال د کندهار څخه لیکي د روغتیا وزارت څخه غوښتنه ده چې په کندهار کې د صحي علومو د انسټیټیوټ امتحان ژر تر ژره واخلي. اجمل مسعود زیل د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه چې د ولسمشر د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. نصیر احمد ملاخیل لیکلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون څخه هیله کوم چې نتایج اعلان کړي. نصیر احمد ملاخیل په بل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې طالبان اور بند وکړي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغایي ولسوالۍ څخه لیکي وایي په لغمان کې درې میاشتې کیږي چې زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي. د اول سنف تر نهم سنفه د شپږو کالو نکیږي رئیس چې مکتب ته کتابونه نه دی ورکړی شوي. سمیع الله لک د کندهار له میوند لیکي، باید اول د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې طالبان پیل کړي. دا وز موږ لومړی خبری مجله، او دا بل خبری مجله هم تیار ده. آرش هماین استودیو ته راغلی او میکروفون